بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترم اوردونکو، په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش لمینه به اخلاص سړک ګډه ګډه سلمونو منی ازنو نن د خالی یا شنبه ورځ د 1403 هجری مریض کال د کب د میاشتې څلورم د 1406 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې ل 23 او د 2025 میلادي کال د فروری ل 23 نته سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې په سوریه کې د سیونست رژیم د حقیقي نیتونو ښکارا کیدا تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د حماس په اړه ارته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کی چې بیا هم د ایران سیل پروګرام اوریدل شي، او بیا هم د تلپاتی وګمې پروګرام درته وړاندې کی چې په همدې سره زمونږ د یو ساته سرنۍ خبرونه هم سرت رسی. پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درخته. ایزنو یو لنډه دمه کو، بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت کې حاضرېږو. خبرونه دوام ته وکړئ. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی پزشکیان ویل چې اقتصادي اړیکې زمونږ او د سیمې امنیت تامینوي. پاکستان ویلي د ویزې نه لرونکي افغانان دي تر فروری 28 پر اسلام آباد او راولپنډي پرېږدي. د سید حسن نصرالله زوی د خپل پلار د جنازې په دستورو کې خلکو ته د ګډون بلنه ورکړه. امریکا د سوریې په ادلب ښار هوایي برید وکړ. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی پزشکیان ویلی چې اقتصادي اړیکې زمونږ او د سیمې امنیت تامینوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان ویل مونږ هوډمن یو چې آزاد تجارت اسانه کړو او اقتصادي اړیکې زمونږ او د سیمې د هیوادونو امنیت تضمینوي. پارس ټوډے د اسنا خبری آژانس لکولا راپورټ کوي چې خاغلی مسعود پزشکیان په خپل ایکس ټولنیز اکاونټ کې لیکلي، نن ما له یوریشیا سره د نړیوال سوداګریز نندارتون لیدنه وکړه. مونږه هوډمن یو چې آزاد تجارت آسان کړو او اقتصادي اړیکې زمونږ او د سیمې د هیوادونو امنیت تامینوي. د یوریشیا د غړو هیوادونو ترمنځ د پولي او بانکي اړیکو پراختیا به دا ګړندی او آسان کړي. د قطر امیر ویلی چې د سیمې د ثبات لپاره هڅې او غږ ملتیا زیاتو. د قطر امیر له تهران څخه تر خپل سفر اورستا ویلی چې د ایران سره په ګډه هڅه کوو تر څو د سیمې د هوساینې پرمختګ او ثبات لپاره خپلو هدفونو ته ورسیږو. پارس ټوډے د اسنا خبری آژانس له قوله لیکلي چې د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی پایکس ټولنیزه شبکه کې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان سره د لیدنې خبر ورکړی او زیاته کړي ده چې دغه لیدنه د دواړو هیوادونو او خلکو د ګټې په هدف د پیل شوي شراکت د پراخولو او بیلابیلو برخو کې د دوه طرفه ملګرتیا او په موخه ترسره کړه. د قطر امیر زیاته کړه په دې لیدنه کې مونږه د سیمې او نړۍ ورستي بدونه هم وڅېړل. خاغلی تمیم بن حمد السانی ټینګار کړي، مونږ یو بل سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هڅو او همغږۍ د پیاوړتیا ژمنه وکړه ترڅو د سیمې د هوساینې پرمختګ او ثبات لپاره زموږ ګډې موخې ترلاسه کړو. د پاکستان سفیر ویلي چې تهران او اسلام آباد د انساني قاچاق په وړاندې پیاوړې هوډ لري. په ایران کې د پاکستان سفیر د ایرانی چارواکو او د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د نږدې ملګرتیا ستاینه وکړه او د انساني قاچاق مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو پر پیاوړي هوډ او عزم ټینګار وکړ ترڅو په پولو کې لا غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول شي. ښاغلی محمد مدثر ټیپو پرون په اسلام آباد کې د ایرنا له خبریال سره په خبرو کې ویل انساني قاچاق بران او تختونکي هڅه کوي چې له پاکستانیانو ناوړه ګټه پورته کړي او په غیر قانوني ډول ایران ته داخل کړي. ښاغلی ټیپو له پاکستانیانو وغوښتل چې هیڅکله د ګاونډي هیواد ته د ننوتلو لپاره غیر قانوني لارې غوره نه کړي او د سفر اسناد په ځانګړي توګه رسمي ویزې دې ترلاسه کړي. په ایران کې د پاکستان سفیر زیاته کړه مونږ د ایرانی دوستانو په اغیزمنې همکارۍ سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو په ځواکونو کې دي وتوانېدو چې په دې ورستیو کې د تختونې یوه شبکه له منځه یوسو یو شمېر پاکستانیان چې یرغمل شوي وو آزاد کړو. ښاغلی مدثر ټیپو ټینګار وکړ ایران او پاکستان د انساني قاچاق د مخې نیولو او د تختونکو شبکو پر وړاندې د چلند لپاره پیاوړې هوډ لري. په ایران کې د پاکستان سفارت 13 چهارشنبه د ویلامې په خبرو سره اعلان وکړ چې ایران د دولت او پولیسو په همکاري څلور پاکستانیان د انساني قاچاق برانو له منګولو آزاد کړي دي. پاکستانی خاریز د کارموندنې اروپا او د خلیج حوزې هیوادونو ته د تلو په موخه په غیر قانوني ډول ایران ته نوځي ترڅو د نورو هیوادونو دروازو ته ځانونه ورسوي. پاکستان ویلی چې د ویزې نه لرونکو افغانان دي تر فروری 28 پورې اسلام آباد او راولپنډي پریږدي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمشنرې ته خبر ورکړی چې د معتبرو ویزا لرونکو پرته ټول افغان خارج باید تر فروری 28 پورې د اسلام آباد او راولپنډي ښارونه پریږدي. دا راپورټونه مخې هغه افغانانو ته چې د استوګنې اسناد یا د دریمو هیوادونو ته د تلو اسناد لري پاکستان حکومت ورته له دغه هیواد د وتلو مهلت تر یو دیرشم مارچ پورې غځولی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنرې ویان قیصر خان اپریدی د دې پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له دغه هیواد سره د افغان کورنیو او ژورو سوداګریزو اړیکو ته پاملرنه باندې بیا ټینګار کړی دی. هغه ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې تل د لا احتیاطي چلند راتړ کړی او لا چارواکو یې غوښتي چې د اوږدمهاله اړیکې په پام کې ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې تمه کېږي دا اقدام به پر معیشت او د ماشومانو پر زده کړو سملاسي اغیزه ولري. ویل چې له پاکستان څخه یې غوښتي چې د بشري حقوقو معیارونه مراد کړي او د پریکړې له اغیزمنو کسانو لپاره د مناسب پروګرام ډاډ ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وروستیو کې ویلي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې افغان خارج د نیولو پلټنې او د پاکستان نورو سیمو ته د تلو امر ترلاسه کړی دی. د سید حسن نصرالله زوی د خپل پلار د جنازې په دستورو کې خلکو ته د ګډون بلنه ورکړه. د لبنان د حزب الله د شهید منشي زوی سید محمد مهدی نصرالله په یوه وینا کې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره خلکو ته د بلنې پترس کې ویل چې د شهید سید حسن نصرالله په جنازې کې ګډون کول د خپل دریز د اعلان او له شهید نصر الله سره د عملی مینې خودل ورځ ده. سید محمد مهدی نصر الله چې د لبنان د حزب الله د شهید عمومي منشي سید حسن نصر الله زوی دی په یو ویډیوي پیغام کې لا ټولو هغه کسانو چې له سید حسن نصر الله سره مینه لري وختل چې د بار په ورځ د دې نامتو شخصیت په جنازه کې ګډون وکړي. ښاغلی مهدی نصرالله ویل دښمنانو مخالفانو او بدغواړو پوره هڅه وکړه چې په هره ممکنه بڼه د جنازې دستورې ترسره نشي. د حزب الله د شهید سرمنشي زوی روښانه کړه د اعتبار په ورځ ستاسو شتون یوازې په جنازې کې ګډون نه دی بلکې د دریز اعلان هم دی. سید حسن نصرالله د 1400 دریم هجری مریض کال د تلې پشپګما د بیرو د جنوب په زاهیه سیمه کې د غاصب سیمونست رژیم په جنایت کرانه برید کې شهید شو. امدار از د لبنان د حزب الله د شهید سرمنشی د جنازې سیمبولیک مراسم په عراق کې ترسره شوې دي. پارس ټوډے د اسنا خبری آژانس لکولا راپورټ کړی چې په لبنان کې لا رسمي جنازې د ورځې مخکې د لبنان د حزب الله د شهید منشی سید حسن نصر الله او د حزب الله د مرستیال منشی شهید هاشم صفی الدین جنازې د عراق په زیقار ولایت کې ترسره شوې. امریکا د سوریه په ادلب خار هوایی برید کړی دی. خبری رسندیو راپورټ کړی چې امریکایي ائتلاف د سوریه په شمالي ادلب ولایت کې یو موټر په نخا کړی دی. پارس ټوډے د ایرنا لکول راپورټ کړی چې د سوریه خبری سرچینو اعلان کړی چې د ډرون لخوا تر سره شوی په دې هوایی برید کې د دانا سیمې د قا کلیتا نږدې یو موټر په نخا شو. الجزیره هم راپورټ کړی چې په برید کې لک تلګ یو کس وژل شوی دی. د وژل شوی کس هویت لا نه دی اعلان شوی. د ایرنا د راپورټ مخې د فروری په 11مه د ترکستان اسلامي ګوند په نوم د ترهګری ډلې قومندان چې د سوریه په شمال کې د نصرا جبهې سره تړلې وه ترهګره ډله وه د ادلی په څنډه کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. د سوریه رسندیو د دې کس هویت د ابو د جانا ترکستاني په توګه اعلان کړی و. حماس وایي چې د عربی اتحادیه د منشی د مرسیال سرګندونې د حیرانتیا وړ دي. د حماس ویاند وایي د فلسطین ولس ګټې لومړیتوب دی او د عربی اتحادیه د منشی مرسیال حسام زکی سرګندونې د حیرانتیا وړ وبللې. د پارسوډي د مېر خبري آژانس لکول لیکلي د حماس ویان حزم قاسم ویلي د فلسطینی ولس ګټه ورته لومړیتوب لري او دغه راسي د عربي اتحادي منشي مرستيال حسام زکی سرګندونی د حیرانتیا وړ وبللې. د عربي اتحادي منشي مرستيال ویلي چې د حماس غورزنګ لری کېدل د فلسطینیانو په ګټه دي. د حماس ویان قاسم سرګند کړه مونږه د غزې د ترانګې د مدیریت لپاره د سیاسي او اجرایی تګلارو د تعدیلولو په لړ کې په بیلا بیلو خبرو کې په تیره بیا له خپلو مصري ورونو سره چې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو او ټولنیز ملاتړ د کمیټې په اړه د مصر د وړاندیز په بشپړه توګه د منلو په شمول له خپلو مصري ورونو سره د سیاسي او اجرایی تګلارو په تعدیل کې پوره نرمښت ښودلې دی. کاناډا او ازبکستان د افغانستان په اړه خبرې کوي. د کاناډا لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي اسماعیل ارګاشیف او په تاشکند کې د کاناډا هیواد سفیر کریستوفر ګاندا افغانستان په اړه خبرې اترې کړې دي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیانیه کې زیاته کړې ده چې دواړو خواوو د افغانستان سره د همکاري او د سیمې د امنیت د ټینګښت په اړه بحث او د نظر تبادله کړې ده. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
په سوریه کې د سیونست رژیم د حقیقي نیتونو ښکاره کیدل دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د سوریه د نویو حاکمانو چوپتیا او بې غوره چلند دی لامل شوی چې سیونست رژیم په سوریه کې د نویو اشغال شوو سیمو د تلپاتې ټینګښت په اړه فکر وکړي. سیونستي ورځپاڼې هارتس په یو راپورټ کې د سوریه په خوره کې د سیونست رژیم د وو پوځي اډو د جوړولو خبر ورکړی دی. د سیونستي ورځپاڼې په یو راپورټ کې ویلي چې د سیونست رژیم پوځ په سوریه کې په نویو اشغال شوو سیمو کې وو پوزی اډه جوړ کړی دی. دا اډه د حایل سیمې لا جبل شیخ شمال څخه تر تل خودنا پورې چې د سوریه اردن او اشغال شوی فلسطین ترمنځ د سرحدي مثلث په جنوب کې پرتی دی غزیدلی دی. دا صد د حکومت لا نسکوری دا ورسته سیونستی پوز د اشغال شوی جولان او د سوریه د اصلي خوري ترمنځ لا حایل کرخې څخه تیر شوی او په دراق او نترا ولایتونو کې جولان ته نګدې سیمو اشغال ته دوام ورکړی دی. د دې اډو موخیت لا شمالي هایل سیمې د اورمون اغره څخه تر تل قدنا پورې دی چې د اسرائیل، سوریې او اردن د سرحدي مثلث په جنوب کې پرته ده. د سمنستشي ماډې په ارمون غره خادر جې تل خشاب الحمیدیا قنیترا القناتیا او تل قدنا کې زی پرځې شوې دي. دا اقدام رسته لاغې تر سره شو چې د سمنستشي لومړي وزیر نتنیاهو په 1974 او یم کال کې سوریا او سیونست رژیم ترمنځ د جولان په سیمه کې شوی هوکړې د ماتیدو اعلان وکړ. د سیونست رژیم د پوز راډیو هم اعلان کړی چې د رژیم کابینه سوریه د جبل شیخ سیمې د اشغال او په دې سیمه کې د یو حایل زون د جوړولو سره موافقه کړې ده. په 1974 اویم کال کې د مې په 1 سوریه او اسرائیل د 1973 اویم کال د اکتوبر د جګړې او میاشتنی اوربند وروسته د شخړې پای ته رسولو په نوم یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دا هوکړه د سوریې او سمنست رژیم د پوزونو ترمنځ د ملګرو ملتو شوروي اتحاد او امریکا د استازو پښتون کې او د ملګرو ملتو د درې سبا تدیر شم شمیرې پلیکلیک پر بنسټ چې د هماغه کال د اکتوبر په 28 تصویب شو لاسلیک شو. دا هوکړه لیک د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې پلی شو او اصلي موضوع یې د سوریې او ملګرو ملتو ته مدیریت لاندې د دواړو پوزونو ترمنځ د یوې بې وسلې سیمې رامنځته کول. اوس په سوریه کې د نوې بدلونونو رامنځته کېدو وروسته سیونست رژیم د زنو خواو په همکاري او د لویدیځو هیوادونو په تایید دا سره د سیمې د بدلولو یا د نوي منځني ختیځ د رامنځته کولو هڅه کوي چې حتمن به په دې هڅه کې ناکامه شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساعت سره نه خبرم راوړی. د الاقصی توپان
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ز فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د طوفان الاقصی عملیاتو د کېدو له څرنګوالي څخه د حماس روایت په نامه یو ځانګړې وینا تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زنو د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د فروری په څرمنټا په یوه باینی کې د سیونست رژیم خلاف د طوفان الاقصی عملیاتو د پیلیدو علت بیان کړ. حماس په دغه بیانیه کې ویل چې لانیواګر او استعمار سره د فلسطین د ولس جګړه د 2023 کال د اکتوبر په منټه نه دا پیل شوې بلکې لا یو سلو 15 کاله مخکې پیل شوې ده. د فلسطین ولس ډېر شکاله د برتانوي استعمار لاندې او 15 او یا کاله د سیونستانو تر نیواک لاندې تیر کړی دي. د فلسطین ولس په سواتل سم کال کې دغه ټاټو بي د 98.5% خوري سختن وو او دغه خوري 92% اوسیدونکو فلسطینیان وو. لبلې خو ځنه يهوديان چې زیاتره باغ زمانہ کې دغه ټاټو بي ته د ابتدایي مهاجرتونو لاره او تر 1973 پورې یعنی د نیواګر رژیم لا جوړیدو نه مخکې ورغلي سره لدې چې برتانیې د کډواله ورونه په يهوديانو خلاص کړي وو او د خپل حکومت د جوړول لپاره د یو خچا پیال د برابر په تکل کې وو او د فلسطینانو ځپنه ور باندې ظلمونه شروع کړل. خو په عین حال کې سیونستانو د فلسطین د خوري واز په 6% برخه ولکا درلودا او د کډوالۍ د پراخې سپې سره سره د فلسطین د ټولو نفوسو 10.5% درلودل. لاغه وخت رئیس فلسطینیان په دې څو لسیزو کې لا ډول ډول بدماشي او ظلمونو لا اساسي حقوقو لا محرومیت او لا توکم پالو سیاستونو سره مخامخ شوی دي. د بیانیې په دوام کې راغلي د غزې ترانګه له تیرو 1900 کالو رئیس له سختې کلبندې سره مخامخ ته او په دې حالاتو کې د نړۍ په یو داسې تر ټولو ستر زندان بدله شوې چې چت نه لري. د غزې ترانګه او دا شان له 500 ورانونکو جنګونو سره مخامخ شوي او دغه جنګونه هر ځل 70 رژیم پیل کړي دي. لا 2000 میلادی کال نه د 2023 کال تر ستمبر میاشتې پورې نیواګرو 1299 فلسطینیان شهیدان کړي او 155,978 کسان یې زخمی کړي چې زیاتره یې ملکیان دي. حماس سرګندۍ په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي د نړۍ د هیوادونو د استازو سترګو پر وړاندې د بشري حقوقو د شورا راپور څیرې کړ. اسرائیلو په لویدیځې غاړې کې د ښارګوټي جوړونې د زیاتولو او د دغې سیمې د یهودي کولو په لړ کې په خپلو پراختیا غواړو اقداماتو سره په عملي توګه د فلسطین هیواد د جوړیدو د امکان د ختمولو کوشش کړی دی.
حماس غورځنګ په دوام کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا د فلسطین له ولسه توقع کېدله چې د اسرائیلو د وحشي توپونو او تیری په وړاندې د ملګرو ملتو او ورپورې د اړوندو سازمانونو د اقداماتو بې ګټې انتظار ته دوام ورکړي. د دغه بیانې په دوام کې راغلی دی چې د الاقصی طوفان عملیات د فلسطین د مسلې د ویجاړولو لپاره ډیزاین شوي او پلانونو سره د مقابلې لپاره یو اړین ګام او طبیعي ځواب دی. طوفان الاقصی د تل ابیب د پلانونو سره د مقابلې لپاره ترسره شو چې د فلسطین په خاوره تسلط ولري او په الاقصی جماعت باندې خپل حاکمیت وکاروي. د الاقصی طوفان د غزې ترانګې د ظالمانه محاصرې د ختمولو لپاره یو ضروري اقدام و او له نیواګرو څخه د ازادۍ په چوکاټ کې یو طبیعي ګام ګڼل کیږي. د حماس تاکید وکړ چې دغه عملیات د نورو ملتونو په شان د فلسطین د ملت د خپلواکۍ او ازادۍ د احساسولو او همداشان د خپلواکۍ د حق د تحقق او پرزایش لپاره یو طبیعي اقدام و. د الاقصی طوفان د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره چې بیت المقدس د پلازمینې په توګه وټاکل شي یو اړین ګام و. دغه عملیات د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیلو پوځي مرکزونه په نښه کړل چې په ترڅ کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په موخه د دښمن د عسکرو د نیولو هڅه وشوه. د دې بیانیې په دوام کې راغلی دی چې د طوفان الاقصی آزادي غوښتونکي عملیات په غزه کې د اسرائیلو د پوځي څانګې او د غزې د ترانګې په شاوخوا کې په میشت ځایونو کې د صهیونیستي رژیم په مرکزونو باندې متمرکز و. د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو له نشه کولو څخه ډډه کول یوه دیني او اخلاقي اړتیا ده چې اوس او د حماس اولادونه د هغې په اساس روزل شوي دي.
ځنو د فلسطین اسلامي مقامات د اسلام د سپیشلی دین په ضوابط او حکمونو پای بند دی او دغه ورزنګ پوځي څنګه نیواګر پوځیان او کسان په نخه کوي چې د فلسطین د بولس خلاف وسله پورته کوي. په دې وجه مبارز فلسطینی ځواکونه د پرمخورو وسلو د نه لرلو سره سره د ملکی وګړو له هدف ګرځولو ډډه کوي. حماس غورزنګ ټینګار کړی چې په غزې ترانګه کې له اسیرو شویو اسرائیلي ملکیانو سره ښه سلوک کوي. دا طوفان الاقصی عملیاتو لا اولې ورځې هڅه شوې ده چې څومره زر ممکنه وي دغه بندیان خوشی کړي. بیانې زیاتوي چې په دې حق لا د نیواګرو تبلیغات چې قسام کنډکونو د اکتوبر 2 نیټې په حمله کې ملکی اسرائیلیان په نخه کړي دروغ او تهمت دي. د قسام مبارزان او ملکی وګړي نه دي په نخه کړي بلکې زیاتره خپل د اسرائیلو د پولیسو او پوځي ځواکونو په لاس وژل شوي دي. د مقاومت د ځواکونو په لاس د څلوېښتو نوزیږو ماشومانو د وژلو ادعا په پریکنده توګه تکسیب شوې ده چې خپله اسرائیلي سرچینو هم پرې اعتراف کړی دی. حماس همداشان اعلان وکړ د اسرائیلو حملې سبب شوي هغه ډېر اسرائیلیان چې د اکتوبر په 1 نیټه اسیران شوي وو ووژل شي. بمباری او ورانه وښودله چې نیواګر حتی د خپلو اسیرانو د ژوند پروا هم نه کوي او د هغوی قرباني کولو ته تیار. اکتوبر په ومه نیټه ځنې وسلوال خارګي میشتي د مقاومت له مبارزانو سره ښکیل شول او نیواګرو هغوی د غیر پوځي وژل شویو په توګه ثبت کړي دي. بې پلوه او سالمات په حماس غورځنګ دا خبرې تایید کړي او د نیواګرو ادعاګانې به تکذیب کړي.
د دې بیانې په دوام کې راغلی دی چې موږ له مختلفو هیوادونو څخه غواړو چې په فلسطین کې د ترسره شویو جنایتو د څیړلو لپاره خپل ملاتړ اعلان کړي. د فلسطین ملت د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې ژر تر ژره یوه پلاوی فلسطین ته واستوي چې د ټولو جنایتونو او قوانینو څخه د سرغړونو په اړه خپلواکه پلټنه وکړي. حماس زیاته کړې ده د اکتوبر د اووم نیټې پیښې باید په پراخه پیمانه وڅېړل شي او د نړۍ د معاصر تاریخ د ازادۍ د مبارزو مثالونه باید په یاد وساتل شي. لویدیځ هیوادونه دا منل نه غواړي چې د ستونزې او کړکېچ ریښه او جړه د نیواګرو شتون او د فلسطین د خلکو د آزاد ژوند د حق غصب کول دي. د دغه اعلامیې په یوه بله برخه کې هم راغلی دی چې د حماس غورځنګ یو ملي او روا آزاد غواړي غورځنګ دی او هر ملت له ځانه د دفاع حق لري. د وسلوالې دفاع په شمول په هرې وسیلې د اشغالګرو په وړاندې مقاومت په ټولو دینونو او نړیوالو قوانینو کې مشروع دی. د حماس غورځنګ په دغه بیانیه کې همداراز زیاته کړې ده چې امریکا او نورو هیوادونو او لویدیځو هیوادونو او متحدو هیوادونو یې د اسرایلو د جعلي رژیم له رامنځته کېدو راهیسې د فلسطین د ملت د نیواک او ځپنې د دوام لپاره لازمې مرستې کړې دي. د فلسطین د زیاتې مځکې غصبول، مقدساتو ته سپکاوی او د نیول شویو مځکو د یهودي کولو کوشش د فلسطین د ولس لپاره د ژوند د سختو او بدو شرایطو رامنځته کول او د هغوی د بې ځایه کولو او د خپل وطن پرېښودلو ته یې د مجبورولو هڅې د صهیونیست رژیم نورې کړنې دي چې په دې کلونو کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره ترسره شوي دي.
زنو سره لدې چې ملګرو ملتو اوړندو بنسټونو یې په تیرو وو 500 کلونو کې د فلسطینی ملت په ګټه تر 900 ډیر پریکړې لیکونه صادر کړي، خو اسرائیلو د دغه پریکړه لیکونو لا عملي کولو ډډه کړې ده. د امریکا او لویدیځ د ویټو ظالمانه طاقت تل دې ته تیار دي چې د هر هغه کوشش په خلاف استعمال شي چې اسرائیل د دغه پریکړو د عملي کولو او دغه رژیم د چلند غندلو ته مجبور کړي. لویدیځ هیوادونه چې امریکا یې په سر کې ده د سیونیستي نیواک په نه ختمېدونکو جنایتونو او د فلسطین د خلکو په توامدار کھڑاونو کې شریک دي. حماس غورځنګ د بیانیې په دوام کې د 1993 کال د اوسلو تړون ته په اشاره سره کوم چې په لیدغړه او غزې ترنګ کې د خپلواک فلسطینی حکومت جوړولو لپاره زمينه برابر کړی و، خو اسرائیل په لویدیځ غاړه کې د خارګوټي جوړونې د پراختیا او يهودي کونې په تیر بیا د ختیز قدس د يهودي کولو په کوشش سره په عملي توګه د فلسطینی دولت د جوړولو هر ډول احتمال لمنځه وړې دي. د جوړجاړي د لارې ملاتړي پس له ډیر شو کونو په هشوي چې بندون تر رسیدلي او دغه لارې د فلسطین د قضیې لپاره غمیزناکې پایلې درلودلې دي. د دې بیانې په دوام کې راغلي اسرائیلي مسؤلانو د فلسطینی هوا د لا جوړیدو سره خپل پریکنده مخالفت اعلان کړي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د 2023 کال په ستمبر میاشت کې لا طوفان الاقصی بیا میاشت مخکې په ملګرو ملتو کې په خپلې وینا کې د لوی غاړې
غورځنګ د خپل دغه 13 مخیزه بیانې په ورستۍ برخه کې د یو لړ پښتنو په مطرح کولو سره نړیواله ټولنه او عامه افکار غور ته مجبور کړی دی. اورومبی دا چې د فلسطین ولس باید د يهودي کونې د پلانونو د مسجد الاقصی د مکانی او زمانی ویش او په مسجد الاقصی باندې د خارګي میشتو د پارونکو بریدونو د زیاتېدو په مقابل کې څه وکړي. دوهمه دا چې فلسطینیان باید د توندلاری توپ او توندلاری سیهونستی حکومت له اقداماتو سره د مقابلې لپاره کوم خبرګون وخی. دریم، د فلسطین ولسته د اسرائیلو له زندانونو د زرګرو فلسطینی اسیرانو آزادولو ته د نیواکګر رژیم د مجبورولو لپاره څه په کار دی. څلرم، د غزې د ظالمانه معاصرې د ختمولو لپاره چې خلک یې له تدریجي مړینې سره مخامخ دي، فلسطینیان باید څه وکړي. پنځم، د فلسطین ولس په لویدیځ غاړې کې د خارګي میشتو له جنایتونو او تشدد سره د مقابلې لپاره باید څه وکړي. او شپږم، بالاخره فلسطینی چارواکي پس له 15 او یا کلونو خپل ټاټوبې ته د نستنېدو لپاره د 5 میلیون فلسطینیانو د خوب او آرمان د پوره کېدو لپاره باید څه وکړي. په دغه بیانیه کې حماس د نیواکګرۍ پر خلاف مقاومت د فلسطین د خلکو قانوني حق وباله او د صهیونیستي نیواکګرو ته د قانوني سزا ورکولو د غوښتنې په ترڅ کې له نیواکګرو د ملاتړ قدرتونو د دوه ګونې معیارونو په وړاندې د دریز د غوره کولو غوښتنه وکړه. دغه غورځنګ ټینګار وکړ چې د فلسطین ملت په خپله خپل راتلونکی ټاکلی شي او هیڅوک حق نه لري چې د هغه لپاره دنده وټاکي.
ایزانو دا دی پروگرام ختم دا پای ته ورسوی لا چې دا تاسو د استفاده وړ ګرځیدلی وي. تاسو کولی شئ موږ سره د دې پروگرام او نورو پروگرامونو په حق لا خپل نظرونه هم شریک لې په studio.ir/internet درکته. تر بل پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شي.
تهران رادیو د ایران سیل نومې لړۍ مینوالو السلام علیکم. ګرانو دوستانو، نن د ایران د مرکزی ولایت د سفر په دوام کې د صافا خار کتنې ته ځو. په دې وینا کې زه عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو. نو را سره عمل ووسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، سور جمعه د ایران د ساوې ښار یو د لیدو وړ ځای او تاریخي سیاحتي مرکز دی چې د شاه اسماعیل صفوي په وختونو کې جوړ شوی دی او هغه 300 کاله پخوانی دی. نو ښه به وي چې د دغه جومات کتنې ته ورشو. د سور جومات په جوړولو کې د سور رنګ ټیلونه، کتیبې او سنگار کارول شوی دی او په همدې وجه په سور جومات مشهور دی. د ایران په سور جماعت کې مرکزی دروازه، انګړ، برانډه، گنبدخانه، شبستان، حال، مناره، دود، مدرسې او یو نوی جوړ کړی شوی جماعت شامل دی. د سره جماعت یوه ډیره ښایسته برخه د ډیرو ښایسته نقاشیو، ګچکاریو په کتیبو سره د هغه محراب دی. د سور جماعت د خښتو مناره هم ډیره د لیدو وړ ده. همداشان یه گنبدخانه هم ډیره ښایسته ده او په ښکلو کتیبو او ظریفو تیزوناتو سره انسان د رنګ او هنر یو خیالي جنت ته بیایي.
ګرانو دوستانو، د ساوا ښار له نورو ارزښتناکو آثارو څخه د ښار په ختیځ کې د امامزاده سید اسحاق مزار دی. په دغه مزار کې
د رسول الله مبارک له لمسیانو څخه د امام زاده سلطان سید اسحاق قبر ده. د مزار ودانه برج ډوله ده او سټایل یې اول په اوومه پیړۍ کې د سلجوقیانو د زمانه د ودانیو په شان و چې په صفویه پړاو کې په ګمبد کې یو لړ بدلونونه رامنځته شول. د مزار ور شپږ میټره او لوړوالی یې 12 میټره دی. د دغه ودانۍ اهمیت په مقبرې باندې د لګیدلو خښتو او فیروزئیزو ټایلونو په وجه دی چې ډیر عالی خطوط لري. په یو ټایل باندې 1446 هجري تاریخ هم لیدل کیږي. دغه ودانۍ په کاشیو او د رنگینو نقشونو په ګچکاری او سنبال محراب لري. د امامزاده د مزار په منځ کې یوه لرګینه زریح ده او په منځ کې قبر ده چې ډیر تاریخي ارزښت لري.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران په مرکزی ولایت کې ګڼې تاریخي کلې شته دي. د ایران د معمارۍ یوړې حیرانوونکی اثر چې په ساسانی پړاو پورې اړوند دی او د غره په تر ټولو لوړې برخې جوړ شوی دی، کیس کلا یا کلای دختر ده. د ایران د ساوې د کلای دختر د لیدو لپاره بیا له ښاره 3 کیلومتره لاره کچ کړو. دا پاور ډیر ګران دی چې د ساسانیانو له دورانه پاتې د غره په سر باندې داسې ستره کلا موجوده وي. په دغه کلا کې داسې عجیبه امنیتي او دفاعي تدابیر په نظر کې نیول شوي دي چې انسان ستاینې ته مجبوروي. د ایران له کیس کلا څخه د ساوې ټوله دښته څارل کیدلی شي. کلا له کاڼو او چوڼې جوړه ده او ورته خطر ډیر ګران دي او یوازې د هغو ځینو له لارې ورننوتلی شي چې په جنوبي ګوډ کې جوړې شوې دي. ټول دیوالونه د غره په څنډه جوړ دي او له هرې برخې چې د تیرېدو امکان و هغه تر سرحد پورې په ډبره او چونې باندې بنده شوې ده. دا شان چې له درې واړو شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو څخه کلا ته د ننوتو امکان بیخي نشته. د کلا لاره د څو پټو پوړیو څخه ده چې د پټیر مهارت سره پټې کړی شوي دي. د ایران د کلا څلورو لورو ته د څارنې برجونه دي او د کلا د ور لوري ته د شمال په لور د محراب لرونکي عبادتګاه ده چې احتمالاً د اوبو د خدای انهی ته د عبادت لپاره وه. کلا د دفاعي برخې او ماڼۍ له دو اصلي برخو جوړه ده چې په مجموعي توګه کابو 3000 متره پراختیا هم لري. د اصلي ماڼۍ پاتره پکې د اوبو د زیرمه کولو ګڼې کندې جوړې شوي دي او په کلا کې مات شوي کلالي پایپونه هم موندل شوي دي، کومې چې د اوبو رسونې او د پازلا اوبو یعنی څښا اوبو د شبکې نښه ده. کیس کلا په 1422 هجري لمریز کال کې د تاریخي ودانۍ په توګه د ایران د ملي اثارو په لیست کې ثبت شوې ده.
ګرانو ملګرو، اوا ښار د ساوا یو د لیدو ځای دی او د دغه ولسوالۍ د مرکزی برخې یو مهم ښار دی چې د لیدو وړ ډیر آثار لري. د اوا تاریخي غونډه د ساوا یو ډیر د لیدو وړ ځای بللې شو. ډیر خلک دغه تاریخي غونډه د اوا ترزمکه لاندې ښار په توګه هم پیژني. خبوي چې ترزمکه لاندې دغه تاریخي ښار لیدو ته هم ورشو. دغه ښار ته د رسیدو لپاره باید له ساوا ښار څخه د سلفچگان په لویه لاره روان شو او له 25 کیلومتره مزل وروسته اوا ښار ته ورسیږو. دا تصور چې په تاو راتاو تونلونو کې وګرځو چې یو وخت د ځمکې دننه یو ښار و، انسان د هیجاني تاریخي فلمونو دنیا ته بیایي. دغه ښار د اردشیر بابکان ښار ګڼل کیږي، یعنی لرغونوالی یې کابو 1500 کاله دی. دغه ښار او د 220 هکتارو په پراختیا یې خواوشه یو ډیر مهم تاریخي ښار و چې د مغولو په دوران کې له خلکو خالی شوی او تر زمکه لاندې دفن شوه دي. کوم کلالی شیان چې لرغون پیژاندو په دغه سیمه کې موندلی دي د اوسپنې له زمانې واخلې تر منځمهاله اسلامي پړاو پورې مختلفو دورانونو پورې اړوند دي.
ډیرو قدر من اوریدونکو، پر زخناکو تاریخي آثار سربیره سره لدی چې د ایران د ساوې ولسوالۍ د موسم له نظره وچا او نیمه بدیایي سیمه ګڼل کیږي، خو له طبیعي جاذبو خالی نه ده. په دغه وچ طبیعت کې د افشارونو، چینو، سندونو، غرونو، طبیعي یخچالونو په شمول د طبیعي جلو او تورستي جاذبو شتون د ټولو د حیرانتیا سبب ګرځي. د مثال په توګه د اکداش غار نوم اخیستلی شو چې د ساوې خار په اکدانی غرونو کې موجود دی. په دغه غار کې د ښکار په زمانه کې د انسان د هستوګنې خودونکي نقاشۍ لیدلی شو. اکداش خار هم د دغو نقاشیو په ذریعه د ساوې خار تر ټولو مهم لرغونی او تاریخي ځای ګڼل کیږي. د ایران د ساوې مصنوعي ډنډ یا جیل هم په 3.5 زره مربع میټر ساتي سره د 6.5 زره مربع میټرو او بولا پر ځای لري. دغه ډان په خار کې دننه په تختی واړ پرو دی او د ساتیری او استراحت لپاره ډیر ښه ځای هم دی. د ډان په خوا کې د اوبو پارک او میله ده او خواو شای ښایسته مصنوعي شنه فضا جوړه کړی شوې ده. د دغه ډان تفریحي او رفاهیم کنه داسې دي چې د هر عمر او د هرې کورنۍ د ټولو کسانو لپاره مناسب او د استفادې وړ ځای دی. خواګور دن کو د پروګرام په پای کې به دوی چې د ساوې ولسوالۍ خال په پارسي ژبه او په ځایي لهجه خبرې کوي او د دغه ولسوالۍ سوغات انار و چینزر، خټکی او پستا، د انار روب، د انګور شیره، شنه کشمش یا اوسکی او بسلوک دي. البته انار د دغه ولسوالۍ یو صادراتي محصول دی او په مشهور لسی صنایعو کې کلینونه، ګلیمونه او جاجیمونه شامل دي او یا غره دره او همداشان درگین اثر هم په دغو اثرو کې بلل کیږي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل نومې لړۍ دا برخه په همدې ځای پای ته رسی. په دې هیله چې د پام او خوښۍ وړ مو ګرځېدلی، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو، خیر چاری عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگانو پا اکلا دا ایران دا اسلامین قلاب دا سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم خو شپږم پروګرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم گواخ دی. کچیری شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پر لپسې ډول در ورسیږي، او کچیری کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته، او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده، او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.